السلام علیکم. په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو د پښتو خبري مجلې وخت را ورسېد. په دې نیم ساعته مجله کې زه فریبا ظاهر ستاسو کوربه یم او طاهر روشن په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. د نن ورځې د سر موضوع دا ده چې د ولسمشر له لوري د نوې کابینې نوماندان معرفي سوه. ولسي جرګه وایي چې اوس باید په خپله ولسمشر یا یې له مرستیالانو څخه یو تن دغه لیست دوی ته رسما ور معرفي کړي. امریکا افغان محصلینو ته د فولبرایت پروګرام نوې دوره اعلان کړه. که وخت و نور مطالب هم لرو خو لومړی فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له یوه هیئت سره متحده عربي اماراتو ته تللی. د افغان حکومت د 15 وزارتونو د کاندیدانو نمونه اعلان شول او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اسلام آباد ته ورسید. نن د افغانستان د حکومت د 15 وزارتونو لپاره د کاندیدانو نمونه اعلان شول. دا کسان باید د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ولاړ سي. د افغانستان ولسی جرګه وایي د دې کسانو د نمونو لیست باید رسما دوی ته ورواستول سي. په نویو کاندیدانو کې د بهرنیو چارو وزارت ته صلاح الدین رباني، دفاع وزارت ته شیر محمد کریمی او د کورنیو چارو وزارت ته نورالحق علومي معرفي شوي دي. په نوې لیست کې درې ښځې هم سچې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته آی سلطان خیری، د ښځو چارو وزارت ته نجیبه ایوبی او د لوړو زده کړو وزارت ته خاطر افغان معرفي شوي دي. نور د لیست پاتې برخه به په خبرونه کې واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له یو لوړ رتبه دولتي هیئت سره متحده عربي اماراتو ته تللی دی. د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر و خبر پاڼه خبره کړې ده او وایي چې د افغانستان ولسمشر به په دوه ورځني رسمي سفر کې د متحده عربي اماراتو له صدر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سره وګوري او یو شمېر نور چارواکي هم خبري سره کوي. د دې مسلې نور جزئیات تاسو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی شئ. د لغمان پالیشنګ ولسوالۍ کې د دوو وسلوالو ډلو مشران وژل شوی دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له څلورو نورو وسلوالو سره یو ځای وژل شول. سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په الیشنګ کې نن سهار څلور بجو د مازیګر تر څلورو بجو پوځي عملیات روانو. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي د فوټبال د ملي ټیم پروزون کې یوسف کارګر د حملې په اړه څېړنې پیل شوي خو د حملې په ارتباط لا څوک نه دي نیول شوي او علت یې لا نه دی څرګند. د ملي ټیم روزون کې د یکشنبې په ماښام نه څرګندو کسانو په چاقوګانو وهلی او اوس په روغتون کې بستر دی. د کورنیو چارو وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې پولیس لا هم د دغې حملې د عاملینو په موندلو نه دی بریالی شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن اسلام آباد ته ورسید. دا سفر د امنیتي مسایلو په خاطر مخکې له مخکې نو اعلان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي جان کیری نن د راولپنډي په پوځي هوایي ډګر نورخان کې کوز شو او بیا د صدر اعظم نواز شریف لیدو ته ورغی. د وزارت ویلي دواړه خواوو پر امنیتي او سیاسي مسایلو خبرې کړي. د پېښور هغه شوانځي چې څور دي مخکې د وسلوالو طالبانو په حمله کې نږدې 140 تنه پکې وژل شول نن بیرته د زده کوونکو لپاره پرانیستل شو. د شوانځي شاوخوا امنیتي تدابیر نیول شوي وو او رویټرز اژانس وایي چې د پېښور د ډیرو نورو شوانځیو په څیر تقریبا 2.5 متره لوړ دیوال ورته جوړ شوی تر څو د زده کوونکو امنیت سم وي. د یو زده کوونکي پلار نن ازادي راډیو ته وویل
مخبل لاخله دی لمغا ایجوکیشن سیستم ختم شو لمغا مول ختم شو دغه حالت هر څنګه مخ خپل بچو ته چلو نه ایجوکیشن ورکو کنه ان شاء الله دې سکول دی ویلو او جی بالکل کوم دا یو زوی دی خپل بچ طرف نه تربیت کو نور مرګ جون خدای الله پلاس کړي کو چار څنګه دغه خراب زنه نګ نور پښې دي سیخه دی.
نن په پاکستان کې د شونځیو ژمنې رخصتي پای ته ورسېده. د جرمني حکومت وایي د دې هیواد صدر اعظم انګیلا مرکل او د حکومت زیات وزیران به د سبا ورځې په مارش کې برخه واخلي چې په برلین کې کیږي. دا مارش په جرمني کې د زغم او د ازادۍ د څرګندونې لپاره دی. د جرمني د حکومت ویان نن وویل چې صدر اعظم مرکل به سبا د برلین ښار د براندنبرګ دروازې ته نږدې په مراسمو کې ګډون وکړي. په نهال کې ټاکل شوی چې د جرمني د اسلام ضد تحریک سبا په درستن او یو شمېر نورو ښارونو کې لارینو کری او دوی با پا فرانسا که ورستی تروریستی حمله وغندی. دا چین پولیسو نن ده هیواد پا شینجیانگ ولایت که شپشتنه چه دا یو بمی حمله دا پلان پا گمان پا پلان باندې تورنو ویشتی او وژلی دی. پا شینجیانگ که دولتی خبری اجانس ویلی چه پولیسو یو سرلای چه غشتالی چاودیدون که مواد والوزوی او پر پولیسو یه پا تبر حمله کرده و وژلی دی. دا مشکوکو وژل سوی و کسانو هویت نده چرگن سوی. د فرانسې حکومت وایي د اسلام پالو وسلوالو له حملو به د یهودانو د ښوونځیو او ځانګړو سوپرمارکیټونو د امنیت ساتلو لپاره 5000 پولیس په دندو ګماري. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنار کازینوف نن په پاریس کې د یهودانو په یو ښوونځي کې دا خبره وکړه. په عین حال کې د اسرائیل دولت داسې انګېري چې سږ کال به یهودان له فرانسې زیات اسرائیل ته کډه شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په پاریس کې د یهودانو په تر ټولو ستر عبادت ځای کې خلکو ته وویل
קהילה בינלאומית תילחם בדרך אחידה.
هغه وخت چې نړیواله ټولنه زموږ د ګډ دشمن د ځپلو لپاره متحده سي، موږ به ویلای سو چې د بری پر لور روان یو. بنیامین نتنیاهو ویل هر يهودي ته د اسرائیل دروازې پرانیستې دي. د ترکیه حکومت نن ویل چې د حیات بومدین په نوم یو شته چې د پاریس په خونړو حمله کې غالبا لاس لري، د پنځشنبه په ورځ د ترکیه له خاوري سوریه ته اوښتي ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د 16 جنوري په دوهمه استانبول ته تللی و او په هغه ورځ سوریه ته اوښتي چې ملګري یې په پاریس کې یو پولیس ووژل او بیا یې د یهودانو په یو مارکیټ کې څلور تنه ووژل. او د لاتویا د بهرنیو چارو وزیر چې مسکو ته تللی وایي د اوکراین په ختیځ کې د بحران په اړه جدي اختلافات څرګندوي چې د مسلې حل به زیات وخت ونیسي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل که غواړی زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ واوري او یا هم نور مطلب ولولئ او له دوستانو سره شریک کړئ. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ ته ورسئ. وړاندې په خبرونه کې د افغان ولسمشر لوري د نوي کابینې نوماندان نن معرفي سو.
محترم شیر محمد کریمی کاندید برای وزارت دفاع ملی. محترم نورالحق علومی کاندید برای وزارت امور داخله. محترم صلاح الدین ربانی کاندید برای وزارت امور خارجه.
د ولسی جرګې غړي د دې کار هرکلی کوي خو وایي باید په خپل ولسمشر او یا له دوو مرستیالانو څخه یو دغه کاندیدان رسمن ولسی جرګې ته وروپیژني.
حکومت رسمن رئیس جمهور یا هغه یو د منصبانو دا وقاتل رسمن وشي چې مارکی کې وروپیژني.
پر دې سربېره دا راپور هم اوري چې امریکا د افغان محصلینو لپاره د فول برایت پروګرام نوې دوره اعلان کړه. په پېښور کې هغه ښوونځی بیرته پرانستل سو چې شاوخوا یوه میاشت مخه د یوه برید له کبله تړل سوی و. که وخت و نور مطالب هم لرو له ازادي راډیو سره پاتې سئ. تاسي ازادي راډیو اوري. د خبرونه لمړی مطلب دا دی چې بلاخره له یو اوږده ځنډ وروسته افغان حکومت د کابینې لپاره د کاندید وزیرانو نومونه اعلان کړه. له وزیرانو سربیره حکومت د ملي امنیت ریاست او د افغانستان بانک ریاست ته هم کاندیدان معرفي کړل. ولسی جرګې دا چې دغه کسان څوک دي او کوم کسان دي په دې اړه رحمت الله افغان راپور لیږلی دی.
له اوږده ځنډ وروسته بالاخره د 15 وزارتونو او د ملي امنیت او افغانستان بانک د ریاستونو کاندیدان د جمهور ریاست لخوا اعلان او ولسی جرګې ته معرفي کړل. د چارو ادارې مشر عبدالسلام رحیمی د دوشنبه په ورځ په یو غونډه کې چې ولس مشر او نور لوړ پوړي چارواکي هم حاضر وو د دې کسانو نومونه واخیستل. د دې لیست له مخې شیر محمد کریمی دفاع وزارت ته، نورالحق قلومی کورنۍ چارو وزارت ته، صلاح الدین ربانی بهرنیو چارو وزارت ته، غلام جیلانی پوپل مالی وزارت ته، احمد سیر محجور عدلی وزارت ته، گل زلمه یونسی پوهن وزارت ته، نجیبه ایوبی خدو چارو وزارت ته، عباس بصیر فوایدامی وزارت ته، فیروز الدین فیروز عامر روغتیا وزارت ته، یعقوب حیدری کرنې وزارت ته، نصیر احمد درانی کلی و پراختیا وزارت ته، برنا کریمی مخابرات وزارت ته، داود سبا قانون وزارت ته، خاطره افغان لوړ زده کړو وزارت، سادات نادری کار او ټولنیزو چارو وزارت، سید حسین علیمی بلخی کډوالو چارو وزارت، فیض محمد عثماني حج اوقاف وزارت، فیض الله کاکل د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت، میرمن ای سلطانی خیری اطلاعات او فرهنګ وزارت، قمر الدین شنواری سرحدونو او قبایلو چارو وزارت، رحمان اوغلی اقتصاد وزارت، سردار محمد رحیمی سوداګری وزارت، فیض محمد زکی ترانسپورت وزارت، شازمان میوندی خر جوړونې وزارت او محمد سیقل د اوبو او انرژي وزارت کاندیدان دي. لادی سربیره رحمت الله نبیل د ملي امنیت ریاست او خلیل صدیق د افغانستان بانک ریاست کاندیدان دي. د چارو ادارې مشر عبدالسلام رحیمی وویل چې د ولسمشر د فرمان له مخې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت مکلف دی چې دغه کسان د باور رایې لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي.
وزیر دولت تر عمر پارلماني موظف است.
په پارلماني چارو کې د دولت وزیر موظف دی چې یاد کاندیدان د اساسي قانون د یو نوې ماده د درېمې فقرې په پام کې نیولو سره د باور رایې ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي.
د کسان په داسې حال کې معرفي کیږي چې د کابینې ځان خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي وو او تل یې ټینګار کاوه چې حکومت باید ژر تر ژره د کابینې غړي معرفي کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوي د کابینې د غړیو د اعلان هرکلی وکړ او ویې ویل چې په مناسب وخت کې به دوی ته د باور یا رد رایه ورکړي. د دې جرګې لومړي منشي انجینر سید اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
واقعا نن چې دغه د کابینې اعضاو نومونه ولسمشر د رئیس دفتر لخوا اعلان شو او دا نن به کېدای شي دغه لست پارلمان ته هم ورسیږي. البته خپله پارلمان هم کوم اصول چې لري د هغې په بنیاد د دغه ټول کاندید وزیرانو د دوی د دغه دوه ګونی تعبیت تحصیلات او تجربې په هکله کمیسیونونه چې ټاکل شوي هغه کمیسیونونه به خپل څېړنه کوي، بیا د رد یا د تایید رایه به ورته ورکول کېږي.
معلومه نه ده چې ولسي جرګه به دغو کسانو ته د باور رایه ورکړي او که نه، خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې دوه بیاتا او غیر مسلکی کاندید وزیرانو ته به د باور نه ورکوي.
د نوی کابینې تر معرفي وروسته د افغانستان ولسی جرګه وایي چې دوی اوس په دې تمه دي چې خپل ولسمشر او یا له مرستیالانو څخه یو د نوی اعلان سوي کابینې غړي دوی ته د باور د رایو اخیستلو لپاره په رسمي توګه وروپیژني. دا چې کاندید وزیران د ولسی جرګې څخه د باور د رایو اخیستلو لپاره کوم پړاوونه په مخ کې لري، په دې اړه اجمل اند د ولسی جرګې له دوهم منشي عرفان الله عرفان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ولسی جرګه به د ولسمشر اشرف غني له خوا د کابینې اعلان سوي کاندید وزیرانو ته د باور د رایو ورکولو به کله پیلوي.
کله چې وزیران ولسمشر ته معرفي کیږي، بعد رسمن رئیس جمهور یا هغه یو د معاون صاحبانو دا وقاتینا رسمن ولسمشر ته معرفي کوي او ورو کېږي چې تر اوسه دا کار نه دی شوی چې چیرې زموږ د تحصیل راشي پارلمان ته مو کمیټې وفا کې د دې باندې بحث کوو چې کومه ورځ موږ ته وټاکو چې رئیس جمهور راشي او دا کسان په خپل ولسمشر ته ور وپېژني. دا اولین اقدام دی زموږ. پس دغه نه کوم اسناد تحصیلي اسناد او همدارنګه د تشکیل او تابعیت او د دومه تابعیت دغه اسناد مو غواړو د مربوطو ارګانونو څخه نو مربوطه کمیسیون چې هغه د لوړ زده کړو د مهارو د پوهنې کمیسیون ده، په دې باندې بس کې یو ورځ درې ورځ یا هفته پورې دا کار در بندې تر څو چې دغوی اسناد نهایي شي چې آیا دوی دغه معیارونه چې موږ سره دي دوی پوره کوي شي که نه، یا لوړ زده کړې لري دا وایي صاحب هم که نه. کله چې دا تایید شو د مربوطې کمیسیون لخوا نه هغې نه وروسته بیا اطالاق مو ته گزارش ورکول کېږي، بیا دوباره مونږ مشخص ورځ اجنډا کېږي د خلک راوالو او د هغو نه سوال و جواب مطرح کېږي او دوی خپل کړنلاره ولسمشر ته وړاندې کېږي. د هغې نه وروسته زو بیا
دې ته به د یوې مجموعي په توګه تاسو په مجموعي توګه رایه ورکوئ او که نه هر وزیر ته به جلا جلا وروسته د تاسو د څېړنو له بشپړېدو نه تاسو د رایو صندوقونه ږدئ؟
موږ خو کوم اصول چې لرو او پارلماني وخت په دې نه کالو چې موږ تېر کړی زموږ اوس او زموږ رویه دا دی چې موږ باید پاکیج ځای نشو ورکولی او اصول وظایف داخلي موږ اجازه دمه کوي. جلا جلا هر وزیر ته جدابره صندوق ایښودل کېږي او انفرادي توګه
په تیرو کابینو کې د ولسی جرګې غړو یو شمېر داسې وزیرانو ته هم رایه ورکړی وي چې دوه تابعیتونه یې لام ساتلي وو. فکر کوي چې بیا به هم همداسې وشي که نه؟ د ولسی جرګه به د دوو تابعیتونو مسله جدي ونیسي دا ځل؟
موږ خو مخکې پرېکړه کړی چې موږ دوه تابعیت وزیران نه منو، دوی باید یوازې افغاني تابعیت ولري او موږ د دې لپاره د بهرنیو چارو وزارت څخه موږ معلومات ترلاسه کوو او مربوط رسانو سره که چېرې ضرورت وي که اگر صادق شي یوازې دوه تابعیت ولري موږ هغه ته رای نه ورکوو، د هغې نه مزره بغول او د پارلمان هغه
په ولسی جرګه باندې په تیرو کابینو کې چې کله دوی ته وزیران معرفي شوي دي وخت په وخت، البته په ټوله ولسی جرګه خو سړی نشي ویلی، په یو شمېر غړو باندې انتقادونه و چې خپلې رایې د جوړجاړیو په مقابل کې ورکړي دي او هغه ګټې د ولس ګټې په پام کې نه دي نیولي. اوس تاسو د ولسی جرګې چاپېریال څنګه وینئ چې د دغه وزیرانو ته د باور د رایو په ورکولو کې به رښتیا هغه خپل معیارونه په پام کې ونیسي او که نه د ولسی جرګې یو شمېر غړي با په نورو جوړجاړی او په نورو بنسټونو رای ورکړي؟
خو به کې شاید شي افغانستان د مختلفو قومونو جوړ شوی نو ښه قومي د لحاظ او د شناخت او د دوستۍ د رویه یو تعداد وزیرانو ته یو تعداد وزیران رای ورکړي، مګر په عمومي توګه زموږ دغه دور نیت او هان باید د معیارو په اساس دغه وزیران ته رای ورکړي، نه د قومیت د سم جوجې او تنظیم په اساس.
و موردل چې د ولسی جرګې غړي وایي چې اوس باید په خپل ولسمشر یا د لمرستیالانو څخه یو تن نوي نوماندان ولسی جرګې ته رسم نور معرفي کړي. ولسی جرګې دغه راز وایي چې وروسته به ټاکل شوي کمیسیونونه د کاندید وزیرانو د تابعیت او نورو وړتیاو په اړه څېړنې وکړي او د باور یا نه باور رایې به ورکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسی ازادی رادیو ته غواړی چې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر پامنځنۍ سپه 12.9 او اف ام 3.5 سپه په ټول افغانستان کې صافه وازی اوریدل کیږي. راځو دې ته چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغان محصلینو لپاره د فول برایت پروګرام نوې دوره اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو اعلان وکړ چې د 2014 او 2015 تعلیمي کلونو لپاره د آنلاین غوښتنلیکونو د منلو نیټه پیل شوې ده او افغان محصلین کولی سي چې د ماسټري او دکتورا د بورسونو لپاره نمونه ثبت کړي. سفیر الله ستانکسی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د 2014 او 2015 تعلیمي کلونو لپاره څه باندې 50 افغان ځوانان د ماستری او دکتورا د زده کړو لپاره جذبوي. په کابل کې د امریکا سفارت د عامه اړیکو رئیس هیلاري اولسن وینډیکر د دوشنبه پر ورځ خبري اعلان ته وویل چې د افغان ځوانان به د فول برایت پروګرام لپاره په امریکا کې زده کړې وکړي. د میرمن هیلاري په خبره د فول برایت لپاره د آنلاین نوم لیکلو پروسه د جنوري په 12 پیل او د مارچ تر شلمې دوام کوي.
د افغانستان پر اتلونکې باندې د امریکا د پنګ اچونې په دوام په موږ سره کال د ماستری پروګرامونو لپاره 3-5 کسان نیسو. لستانه نور به احتیاطي هم وي. درې تنه به د دکتورا لپاره جذبو. د دغو ټولو بورسونو مصارف د امریکا متحده ایالاتونه ورکوي. خدای چې واضح کړو چې د انتخابات پروسه په بشپړه توګه شفافه او د ورته په اساس ولر ده.
دا غلي وینډیکر په خبره د دغو ټولو بورسونو مالی لګښت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غاړه لري او ټول پروسې په ډیره شفافه توګه مختزي. د امریکا سفارت د عامه اړیکو رئیس وایي چې د فول برایت بورسونو د ترلاسه کولو لپاره لکتر لګه د آنلاین ټوفل 15 نمرې د پوهنتون د فراغت سند او ترانسکریپت او درې سفارش لیکونه پکار دي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې یو ځل بیا امریکا متحده ایالاتونو افغانانو ته د فول برایت بورسونه ورکړي، څه باندې 450 افغان محصلین ترې برخمن شوي دي. له بلې خوا د امریکا سفارت ټینګار کوي تکړه افغان ځوانان باید دغه بورسونه ته ازموینه ورکړي څو وکولای شي په راتلونکو کې د افغانستان لپاره په هر برخه کې خدمت وکړي. دغه سفارت افغان وایاند عباس کاموند په دې اړه داسې وویل:
یقینا جوانان با استعداد افغانستان کې
او یقین سره ویل شم کوم لایق افغان ځوانان چې غواړي اوس له دې پروګرام نه مستفید شي د افغانستان د راتلونکو په جوړولو کې بغټ لاس ولري. هله من یم لکه څنګه چې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت په پام کې لري په دې برخه کې همکاري وکړي څو موږ وکولای شو هغه کسان چې واقعا لایق دي او د افغانستان د راتلونکو لپاره خدمت کولای شي په دې پروګرام کې ورته برخه ورکړو.
بادي آینده افغانستان داشته باشه ای انجام بگیره.
د خغلی کاموند په خبره لدی مخکې هم کوم کسان چې د فول برایت لاري لوړې زده کړې کړي ډېرې لاستراوړنې لرلې دي. د امریکا سفارت د معلوماتو لمخې د فول برایت پروګرام له 2 نړیوالې جګړې وروسته پیل شو چې د سباندې 1.5 هیوادونو ځوانان ترې نه مستفید شول او د کامیابو محصلینو شمېره 3,15,000 ته رسیږي. افغانستان ته هم د فول برایت بورسونه له 1950 میلادي کال راهیسې ورکړل شول چې تر 2000 میلادي کال 250 افغانان ترې برخمن شوي وو. خدا چې د فول برایت بورسونو لپاره شرایط سخت تاکل شوی افغان ځوانان په اړه شکایت کوي او وایي د ته په پام چې ډیر وخت له لوړ زده کړو محروم پاتې وو باید شرایط تریوي اندازي ورته آسان کړی شي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
تاسی ازادي رادیو ته غواړې تاسو هم په مو کې یو تازه خبر ته چې هم دا وسره ورسید او ولکې چې په د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د دغه ولسوالۍ پر ولسوال باندې بریټ سوي دی او د سره پورنه خبره سوي دی چې په خپل ولسوال وجل سوي دی. زموږ همکار الیاس دی هم د اوس ټلیفون پر لیک دی د سیمې څخه او وړي شپې اړه نور جزئیات راکې. د ایسب مېرمنې وو کې دا پیښه څنګه سوي ده او نور تلفات یې څوک دي؟
د ملي امنیت او کورسونی د معلومات د ګډه کې وایي چې په نوزاد ولایت کې د نوزاد ولسوالۍ کې د پوسټ فنډان څنګه او د ملي امنیت مدیر ته جلسه کې ناست وو چې د دبان نه یو پولیس چې د پولیس جامعتي او خپل وکیل سره د وطن په دلیږي پر دې نه کانو د دې چې وال چې فرا دغه نه دا وځي خیر او د سلسله په نوم کوم دان کوم څه دی او نوځته د امنیت هم په خپل ځای کې د دې چې کوم دان دا هم د خپل او د دې برت کې د ملي امنیت مدیر د نوځو د لپاره د پاره هغه ته پیډي اگر نو په څه تر اوسه راځي چې څنګه نو د ملي امنیت یې د ټیکنیو سرچینې ته کړی دا ولې چې څه دا او دا څنګه کوي.
بله ډیر زیات مننه الیاس. دا یو د هلمند څخه چې وای د ملي امنیت یوې سرچینې دا ورته ویل دي چې د ملي امنیت مدیر او د هلمند نوزاد ولسوالۍ ولسوال په یو غونډه کې و چې یو کس د پولیسو په یونیفورم کې ډز ور باندې کړی دی او وژلې دي. د راپور نور جزئیات په راتلونکو خبرونه کې درته وړاندې کوو. اوس هم ورزو د فرا ولایت چې د فرا چارواکي وای په خاک سفید ولسوالۍ کې یو داسې ډله پیدا شوې ده چې د داعش ډلې ته ورته بیرغونه ورسره دي. احمد شاه فطرت سیمینور جزئیات راکوي.
د داعش ډلې ته ورته د ځینو کسانو نښې نښانې د فرا ولایت خاک سفید ولسوالۍ په غرنۍ سیمه کې لیدل شوې دي. د فرا ولایت خاک سفید ولسوالۍ ولسوال عبدالخالق نورزی د ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې دغه ډله اتیا تنه دي او د تور بیرغ په درلو سره ځان د داعش ډلې استازي بولي. ولسوال وایي د دوی د رفتار څخه معلومیږي چې د داعش ډلې سره تړاو لري.
د دوی نقشه خو اوله دغه ده چې دغه زیری 18 سال یا تر 13 کال پورې رسکه شریک طالبان چې کسان چې د طالبان خپل په سپوپو کې نه پرېږدي چندان. یو خو دغه د دوی سره ځي دغه یو علامه ده. بل دا چې د چا ډوډۍ نه خوري او خپل شی خپل اکمال هغه شی چې دی هغه دوی په روپو رانیسي دغه دوه درې علامت لري. خلک چې ورسره دي ممکنه ده چې دا اکثر بارني کسان
د خاک سفید ورسپار هم دا شنه وایي چې تر اوسه دغه ډلې او د دولت د وسوال مخالفان ترمنځ کوم مخالفت نه دی راغلی او د دې د معلومات سره سم د دواړو لور مذاکرات په دی اکله روان دي. د ورسوال په خبره د دې ډلې مخه د خاک سفید ولسوالۍ څخه د فرا د څونو ولسوالۍ کنټرول هم دی.
مخو مرام هدف د څونو ولسوالۍ دي ځکه د بی د کلاکا ولسوالۍ دي او د خاک سفید بشترود ولسوالۍ دي د نردری ولسوالۍ دي سرته بالا بلوک پورې په دغه څلور پنځو ولسوالۍ کې د دوی هدفونه دي. د دوی مرام دي کړه جنگ
په همدې حال کې فرای وسیدونکو هم دې خبر اندیشمن کړی دی. دوی وایي چې داعش یو خطرناک ډله ده او د ولایت امنیت بنور هم خراب کړي. دوی د امنیتي چارواکو څخه غواړي چې په دې اکل د کلاکا پاملرنه وکړي.
په دې اواخر کې اکثر خلکو داعش لیدلې ده او دوی فعالیتونه شروع کړي فرا کې. زه فکر کوم امنیت باندې ډیره اغیزه کوي بالخصوص په کلیوالو سیمه کې د طالبانو او د داعش ترمنځ بشخړې زیاتې سي او خپل داعش د دولت تام یو تهدید دی. دولت باید په دې اړه ګامونه واخلي او د داعش د ورکول لپاره باید ډیر زیات هڅې وکړي.
تر اوسه د فرا ولایت امنیتي چارواکو په دې اړه خبرګون نه دي شولې. د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی وایي چې دوی ځواکونه دغه ډلې سره د مبارزې توان لري او دغه موضوع په فرا ولایت کې د امنیتي چارواکو سره هم شریکه کړي او کدی ته اجازه ورکړي نو پر ضد به یې عملیات وکړي.
د زموږ د ولسوالۍ کم امنیتي کسان چې دی هغه په دې نه دي چې داعش یا کم طالب فرق نه باندې کوي. هغه وار چې تخ په سینې سپر کړی دی او د دې وطن دشمنان دي کدايش وی کار څوک چې د دې وطن دشمن وو پر موږ باندې فرق نه کوي. موږ په وطن دفاع کوو موږ ولاړو.
دا لومړی ځل دی چې په فرا ولایت کې چارواکي داعش ډلې ته ورته د وی ډلې خبره کوي. د دې مخکې د هلمند په ولایت کې هم وی ډلې ادا کړې و چې د داعش په ډلې پورې اړوان دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پرمنځنی چپه 12 شپږنوي او اف ام 3.5 ازادي راډیو مهروي. وړاندې مو اوریدل چې په فرا کې یو داسې ډله پیدا شوې چې د داعش ته ورته بیرغونه ورسره دي. بل خوا د انټرنیټ له لارې په یو خبره شوې ویډیو کې ګڼ شمېر پاکستانی طالبان ښکاره شوي دي چې د اسلامي دولت سختري چې ډلې یا داعش سره خپل ملاتړ اعلانوي. دا ویډیو د پاکستان او افغانستان لپاره د داعش په اړه د خطر د زنګ په توګه ګڼل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د شتون خبره ردوي. نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د شنبه په ورځ د ټولنیز رسنۍ ټویټر او نورو اسلامي سختریزو وپاڼو لاله خبره سوی ویډیو د پاکستانی طالبانو په خوانی ویاند شاهد الله شاهد او نور وسلوال ښکاروي چې د داعش بیرغونه په لاسو کې وي او په غریزه سیمه کې پر اسونو سپارتي ریږي. شاهد د تیر اکتوبر په میاشت کې له داعش سره ملاتړ اعلان کړی وو او وروسته د پاکستانی طالبانو لخوا له دې ډلې وایستل سو. په دغه ویډیو کې شاهد اعلانوي چې د لسو وسلوالو ډلو قومندانانو د پاکستان د اورکزی قبایلي ولسوالۍ څخه حافظ سعید خان د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش مشر ټاکلی دی. همداراز حافظ سعید هم وروسته له داعش سره خپل ملاتړ اعلانوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی په افغانستان کې د داعش د شتون خبر رد کړی دی او وایي دا خبرې داسې خلک کوي چې له حقیقت نه وي خبر. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي دا خبره رښتیا ده چې د داعش پلویان په افغانستان او پاکستان کې فعال شوي دي او دا په دې معنی نه چې دلته عربان راغلي، بلکې پخوانی سخت دریځ د دې ډلې په استازیتوب فعال شوي دي. ښاغلی سعیدی وایي
د دې منطقو کې نوې شروع کړې خپل کلی راوسېږي په زابل کې په کندهار شاوخوا کې په
دا څرګندنه ده چې د پخوانی طالب قومندانانو لخوا جوړه سوې د ملاتړ د اعلان دا ویډیو څه وخت او چیرې جوړه سوې ده او په خپلواک ډول هم نه ده تایید سوې. د پاکستان د شمال ختیځ په ځینو برخو کې داسې پاڼې ویشل سوي چې خلکو ته له داعش سره د یو ځای کېدو بلنه ورکوي. د فرانسې د خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه د پاکستاني طالبانو لږ تر لږ 50 قومندانانو او د افغانستان د ټیټې کچې 3 طالبانو له داعش سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د افغانستان او پاکستان په ځینو شهرونو کې د داعش په ملاتړ شعارونه لیدل سوي دي. په کابل پوهنتون کې هم د دې سخت دریځ ډلې په ملاتړ پر دیوالونو شعارونه لیکل سوي وو چې له کابل د دې پوهنتون یو شمېر محصلین د پولیسو لخوا ونیول سول.
تاسو ازادي راډیو او ری ورزو پېښور ته. په پېښور کې پر یو شونځي د طالبانو تر برید وروسته تړل سوی شونځي د دوشنبه پر ورځ بیرته پرانستل سو. د دې ښار اوسیدونکو له حکومت غوړي چې د شونځیو د امنیت لپاره د بنسټیز امنیتي ګامونه پورته کړي. زبی الله شفق له پېښور د راپور لږلې دي.
د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په ګډون د ایالت په نورو بیلابیلو ښارونو کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د طالبانو تر خونړي برید وروسته تړل شوي خونځي د دوشنبه پر ورځ بیرته پرانستل شول. د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو خونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې شاوخوا 150 تنه وژل شوي وو، د پېښور په ګډون د پاکستان په ټولو سترو ښارونو کې د امنیتي ستونزو له امله خونځي تړل شوي وو. د پېښور د نورو خونځیو په څیر د وسلوالو طالبانو د برید ښکار خونځی آرمي پبلک سکول هم تر کلکو امنیتي اقداماتو لاندې د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شو. د دې خونځي پر امنیت شاوخوا شل پاکستاني پوځیان ګمارل شوي او همداراز د خونځي پر دیوالونو اغزن تارونه هم غزول شوي دي. که اوس هم په پېښور کې پر خونځي د طالبانو د برید نږدې یو میاشت پوره کیږي، خو اوس هم د زده کوونکو پر ذهن هغه خونړۍ ورځ خوره ده او لا هم خونځي ته تلو ډارېږي.
زما نوم اسماعیل دی او زه تری کلاس کې یم او طالبانو یې سر ټیک کړی او موږ هغې نه ډېر یېرېدلي څوک سکول ته غوځو که نه او دوستانو ته مې سکول ته راځی او کور کې خو نشو کېناستلی. مور او پلار مې مرسته روان دي سکول ته ځي. موږ خوشحاله سکول واپس کولا شو.
په پېښور کې تړل شوي خونځي په داسې حال کې پرانستل کېږي چې د دې ښار اوسیدونکي اوس هم خپل اولادونه له ویرې او اندېښنو سره ښونځیو ته لېږي او له حکومته غواړي چې د ښونځیو د امنیت لپاره د جدي ګامونه پورته کړي څو د پېښور پر ښونځي د برید په څیر بله پېښه تکرار نه شي. په عین حال کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د دوشنبه پر ورځ په پېښور کې د طالبانو د برید ښکار آرمي پبلک سکول دوره وکړه، د زده کوونکو او د هغوی له کورنیو سره یې ولیدل او ډاډ یې ورکړ چې د دوی ښونځی اوس تر پخوا خوندي دی.
د غرض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په روانې اونۍ کې به پاریس ته سفر کوي چې د فرانسوي چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړي. ملالۍ بشیر د نورو جزئیات سره.
په هندوستان کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې دوی به د جنوري په 15 او 16 پاریس ته سفر وکړي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د انتخابونو سره مخامخ ده چې د جنوري په 15 په پاریس کې په لاریون کې د ګډون لپاره یو مشر چارواکی نه واستاوه. په دې لاریون کې د نړۍ د 40 مشرانو په ګډون تر 1,000,000 زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. کیری وویل چې دوی فرانسې ته ځکه ځي چې د امریکا تر ټولو پخوانی ملګری هیواد ته د یووالي اطمینان ورکړي. د وویل د فرانسې سره زموږ روابط د یوې شیبې یا یوې ورځې خبره نه ده. دا یو دوامداره ملګرتیا ده چې پر ګډو ارزښتونو ولاړه ده او په ځانګړې توګه موږ د بیان ازادۍ ته په ګډه ژمن یو.
The commitment that we share to freedom of expression.
د د پوینا کله چې د لاریون په اړه واوریدل له خپل ټیم څخه پښتنه وکړه چې دای کله کولای شي چې هر څومره ژر وي فرانسې ته ولاړ شي. کیری به د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لورن فابیو سره وویني او په تروریستي حملو کې وژل شوي اولسو کسانو ته به درناوی وړاندې کړي. دا خلک د جنوري په 9 او 9 د یوې تنظیم مجلې په دفتر کې او د يهودانو په یو بازار کې د سخت دریځو په حملو کې وژل شول. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینیوف ویل چې شاوخوا 15,000 پولیس او امنیتي ځواکونه به د هیواد د يهود وګړو 500 خوندي ساتلو لپاره وګمارل سي. په پاریس کې د يهودانو په یو شونځي کې د کوچنیانو لمندو او پلرونو سره د خبرو پر مهال کازینیوف وویل چې د ملاتړ په مقصد به پوځیان هم وګمارل سي. همداراس د جنوري په 12 د فرانسې د دفاع وزیر جینیس لی ډراین ویلي چې د هیواد په حساسو